خدا حافظ و ناصرتان.
شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې وخت شو. دا خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امانه میرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته مو پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه مرکز د نننۍ برید له وروستیو جزئیاتو خبرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا پوځي سرانوالان وایي امریکایي بریدګۍ چې 15 کاله په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر و له خپلې اډې عمدن وتلی و. په فراه کې د کابل کندهار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د چارواکو په وینا 8 برید کوونکي وژل شوي دي او پېښور ته نږدې پر یوه پوځي هوایي اډه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ټول 40 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د هیواد د نامتو ژورنالیست جان آقا الکوزي جنازه نن د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د ازادي راډیو ژورنالیست مرحوم الکوزي د وږي په 24 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د اتریش د پلازمینې ویانا په یو روغتون کې په حق ورسېد. د جلال آباد په عیدګاه جومات کې د جنازې له لمانځه وروسته مرحوم الکوزي د زرګونو مینوالو او د کورنۍ د غړو په ګډون په مراسمو کې په حصار شاهي کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې ښخ شو. جان آقا الکوزي له تیرو څه باندې 15 کلونو په ازادۍ راډیو او له هغه مخکې په ملي راډیو او ټلویزیون کې کار کړی. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا پوځي څارنوالانو پرون وویل د پوځ بریدګۍ بو برګ ډل چې 15 کاله په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر و له خپلې اډې عمدن وتلی و. څارنوالانو د ابتدایه محکمې غونډې ته وویل کافي شواهد شته چې برګ ډل له دندې په تیښته او ناوړه چلند محاکمه شي. پوځي څارنوال وویل چې برګ ډل په تپه تیاره کې له خپلې پوستې وتلی و. برګ ډل د 2009 کال د جون په 13 نیټه په پکتیکا کې له خپل مرکز څخه ترای تم شو چې وروسته بیا د طالبانو لاسته ورغی. نوموړی 15 کاله وروسته د ګوانتانامو زندان له 15 طالب بندیانو سره تبادله شو. په فراه کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې وسلوالو نن سهار د پولیسو پر پوستو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په پای کې 8 برید کوونکي ووژل شول. د فراه امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په بالابلوک ولسوالۍ کې د لویې لارې په اوږدو کې د لویو لارو د پولیسو پر پوستو وشوه چې امنیتي ځواکونو شنډه کړه. سمدیار وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو یو قمندان هم شامل دی.
بالای پوستای مسیر شهر حمله بود که در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده. فعلا در شفاخانه یکی از قمندانایش بوده.
وسلوال طالبان وایي چې د دې حملې په ترڅ کې د پولیسو دوه پوستې نیولې او له ځان سره یې وړي خو چارواکي دا ادعا ردوي. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو طالبانو د پېښور بډبېرې سیمې ته نږدې پر یو پوځي هوایي اډه د برید پر مهال 14 کسان په یو جومات کې وژلي دي. د پاکستاني پوځ ویاند جنرال عاصم بجوا وایي برید کوونکي په اډه کې دننه په داسې حال کې جومات ته ننوتل چې خلک پر لمانځه ولاړ وو. بجوا همداراز وویل چې په نښته کې د پاکستان د هوایي ځواک درې ګاردن او د پوځ یو تورن هم وژل شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پېښور ته تللی څو په عملیاتو کې له ګډونوالو پوځیانو سره وګوري. له دې حملې څو ساعته مخکې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په جنوبي وزیرستان کې پر یو کور حمله وکړه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 3 تنه وسلوال ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو له اعتراضونو او د تشدد له پیښو وروسته اسرائیلو 300 احتیاطي سرتیرو ته امر کړی چې د امنیت له ټینګولو سره مرسته وکړي. د اسرائیلو د حکومت نننۍ پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیره یوه اونۍ کې فلسطینیانو په بیت المقدس کې له اسرائیلي پولیسو سره پرله پسې نښتې کړي. د اونۍ په ترڅ کې د تشدد په دې پیښو کې یو اسرائیلی عسکر مړ او څو نور ټپیان شول. پولیسو زرګونه افسرانو ته د ګزمې دنده ورکړې او له 40 کاله د ټیټ عمر لرونکو مسلمانانې په الاقصی جومات کې له لمانځه منع کړي. د بیت المقدس دا جومات د اسرائیل او فلسطین د بحران اصلي محور دی. یو روسی چارواکی نن وویل 2400 روسی اتباع د اسلامي دولت ډلې یادایش له لیکو سره یو ځای شوي دي. د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مرستیال مشر سرګی سمرنوف همداراز وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو شاوخوا 3000 اتباع هم له داعش سره یو ځای شوي. سمرنوف زیاته کړه اروپا ته له منځني ختیځ څخه د روانو کډوالو ستونزه ښایي د روسیې امنیت ته هم ګواښ رامنځته کړي. سمرنوف دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د پورو چارواکو په ګډون له تروریزم سره د مبارزې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. او رستای خبر په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو د تاک سیل لا هم روان دی. د بالکان ډیری هیوادونو د اروپا له شمال سره خپلې پولې د کډوالو پر مخ تړلې دي. کرویشیا له سربیا سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري خپلې ټولې سرحدي سیمې تر نامعلومې نیټې پورې بندې کړې. کرویشیا همداراز له هغو 11000 کډوالو سره چې له چهارشنبې ورځې راهیسې له سربیا څخه د هیواد ته ننوتي دي د مقابلې لپاره پوځ ته د فوقالعاده وزارتو امر کړی. همداراز هنګري په خپل جنوب کې د هغه دیوال جوړولو ته دوام ورکوي چې له کرویشیا او سلووینیا څخه د کډوالو مخه نیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو پېښور ته نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه مرکز د برید له جزئیاتو خبرو او عیني شاهد محمد د دې پېښې په اړه راښخولی.
سترګو لیدلې خو مسلی دي کتلې غوږونه اورېدلې دا دي چې کور ته جوړ دی بیس دیوال سره او سره دغه واد فیرنګ واد راځي بار وروته.
بیا په باور چې ملګری ملتونه وایي چې له افغان طالبانو سره به کابل په لنډ راتلونکي کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال راښخولی.
د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتور خصوصي متاثره کړی دی.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د نامتو خبریال جانقه علي کوزي جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوه.
دایو کې چلور دا غوی غلار تعقیب کی درسته سلګي پورې د وطن پیغام کې وو.
د دې خبري مجلې په ورستوي کې به واوري چې تر بیا زرو ډیرو افغانانو په ورستوي کې په اروپا کې د پناه اخیستلو غوښتنې کونه سپارلې. وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د پاکستاني پوځ د ویان جنرال آسم باجوا په وینا لږ تر لږه 19 کسان او 14 ترهګر وژل شوي دي. پاکستاني طالبان چې د حملې مسؤلیت منلی دی د شاوخوا 200 سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر برید وروسته د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره په اسلام آباد کې د سیاسي او پوځي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه راوبلله. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د سبي شفق پورا پور کې.
وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډلهییز وسلوال برید کړی چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په دغه ډلهییز برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ درې سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوایي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو یونیفارم یې پر غاړو د جمعې پر سهار پېښور ښار ته نږدې د بډبیرې په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 13 وسلوالو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. باجو وایي چې ترهګرو د سهار د لمانځه پر مهال د هوایي ځواک پر دغه اډې له دوه خوا برید وکړ او اډې ته تر ننوتو وروسته په دوه ډلو تقسیم شول چې یوې ډلې په جومات کې دننه پر لمونځ کوونکو ناتار ډزې وکړې او 14 کسان یې وژل. په دغه برید کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې دوه جګپوړي پوځي افسران هم شامل دي. او د سلیم باجو په خبره چې دا مهال په سیمه کې د احتمالي پاتې پټو شو وسلوالو د ختمولو لپاره چانیز عملیات دوام لري. که څه هم د پاکستان د پوځ ویان په دغه پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی خو د هغوی د هویت په اړه یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې آیا دوی د هوایي ځواک سرتیري دي که ملکي وګړي. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان یې د پېښور پوځي او نورو دولتي روغتونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پېښور د پولیس یو مشر مبارک زیب د پېښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې نږدې 1515 ترهګرو پر پوځي اډه برید وکړ، خو د امنیتي سرتیرو سخت مقاومت سره مخ شول. پوځ، پولیسو او زموږ نور امنیتي سرتیرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات دوام لري. بډه بیره د پېښور ښار په 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي او د ادمخیل درې له نیمه قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري، او وخت ناوخته پکې د وسلوالو لخوا پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کېږي. د بډه بیرې پوځي هوایي اډه چې په 1980 میلادي کال کې جوړه شوې فعاله نه ده، او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورونو او استوګنې لپاره کارول کېږي. په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر کمپ په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال راهیسې افغان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي، او په دې سیمه کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د ځپلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي. د پاکستان دولتي او پوځي مقامات د برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. له بلې خوا تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کمپ د برید مسؤلیت منلی دی، او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګېرل کېږي. همدا لامل دی چې د پاکستان صدراعظم، د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاسي او پوځي مشرانو دا برید غندلی، او د پوځ لوی درستیز جنرال اهیل شریف او د هوایي ځواک مشر سهیل امن په بیړني سفر پېښور ته رسېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د پېښور تر برید وروسته د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره په پایتخت اسلام آباد کې د پوځي او سیاسي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده.
په پېښور کې روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې د بډویرې د پیښې د تلفاتو شمیر تر هغه زیات دی چې پوځیان وایي، او همدارس د دې پیښې په ارتباط ازادي راډیو ته په سیمه کې خلکو ویلي دي چې وضعیت اوس آرامه شوی دی او هلته کومه امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي. سهار چې دغه حمله وشوله تر غرمې پورې خلک نه پرېښودل چې خپلو کورونو ته حتی ستانه شي، خو وروسته وضعیت بیرته عادي حالت ته راوګرځېد. البته له دې پیښې وروسته بیا د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم پېښور ته په سفر لاړ، خو د دې سفر جزئیات نه دي څرګند شوي چې نواز شریف له چا سره کتلي دي او د بډویرې د پیښې په اړه یې څه ویلي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې له افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. هایسم تر دې مخکې خبرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نه شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی نیکولاس هایسم ویلي د سپتمبر په 16 نیټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. هایسم ویلي په افغانستان کې د سولې مذاکرې به په راتلونکو اونیو کې پرته له دې چې د طالبانو ترمنځ خپلمنځیو اختلافاتو ته پام وشي بیا پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبرې پرون د افغانستان د حالاتو په اړه د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې کړې دي. په دې سازمان کې د افغانستان د استازي مرستیالي اسیلا وردک پرون ازادي راډیو ته وویل
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کې دا و چې ملګری ملتونه خپل اعلان وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو.
په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي اشوک مکرجي هم پرونی غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره باید نړیوال له دې هېواده د خپلو پوځیانو په ایستلو له سره غور وکړي. اشوک مکرجي زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل هېواد کې د سولې د ټینګولو لپاره له طالبانو سره د مذاکرو په لور زړور ګامونه پورته کړي، خو دا هڅې په دوامدار ډول له خنډ سره مخامخ شوي دي. د مکرجي په وینا په داسې حال کې چې افغانستان له ډېرې حساسې تاریخي مرحلې د تېرېدو په حال کې دی، داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې د تشدد اندازه زیاته سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي افغانستان د سیاسي انتقال په یوې ډېرې حساسې مرحلې کې دی، او که چېرې په دې هېواد کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته وکتل سي نو نړیوال ښه دلیل لري چې له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته له سره کتنه وکړي. مکرجي وویل له امنیت شورا به وغواړي چې په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو او له دې هېواد د مخدرو موادو د قاچاق د پیسو د انتقال د لارو بندولو ته پر تازه اقداماتو غور وکړي. در زیاته کړی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ډیر کار وسي او د دې سازمان یو رپورټ ته په اشاره یې وویل چې په افغانستان کې د بې امنیتي عمده دلیل تروریزم دی. په رپورټ کې چې د ملګرو ملتونو غونډې ته پرون وړاندې شو، د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ نښتو ته اشاره سوې او ویل سوي چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي، یو شمېر ناراضي طالبان او هغه وړې ډلې چې له القاعده سره یو ځای وي، اوس د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته راوښتي دي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي دا وضعیت ډېر خطرناک دی او امنیت شورا باید د دغه خطر په وړاندې عاجل اقدام وکړي. د هند سفیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د داسې خبرو ملاتړ کوي خو چې د افغانستان په اساسي قانون او په نړیوالو شرایطو برابرې وي. په ملګرو ملتو کې د هند دایمي سفیر ویلي موږ د افغانستان له حکومت او خلکو سره هر ډول همکاري ته تیار یو او د خپلواک پیاوړي متحد او باثبات افغانستان غوښتونکي یو.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازی ملیحي لودی بیا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې تروریستي پیښې چې په روسیو کې زیاتې شوي هم دي، پاکستان غندي او د کابل او اسلام آباد ګډې همکاري کولی شي چې د دا ډول ستونزو مخه ونیسي. او امنیت شورا ته د چین استازی بیا په خپلو خبرو کې نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین د دې هڅو ستاینه وکړه او ویې ویل چې د چین هیواد همکاري ورته ډېرې مهمې دي. صفي الله سنکزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او وروستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازی د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او ګاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړي دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازی لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت د بیارغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بودی ته په کومه سترګه وګوري، ولې متاسفینه دلته سیالۍ هم وجود لري د هېوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 328 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغو پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د ازادي راډیو د خبريال جانقه الکوزي جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې اړه په تفصیل وړاندې راپور وړاندې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خانجان الکوزي وایي چې په افغانستان کې روسیو بریدونو او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدل سبب شوي چې افغانان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي. خانجان الکوزي دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړه.
متاسفانه چې دغه اخرني او حادثه سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی، او د خلکو انتباع او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راحیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسېده، پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې، او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی، او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. دې مخته هم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، او هلته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دې لاره بندوي او مکمله دې تجارتي روابط.
پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
هو، بدون د شکه چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوي دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او څه ممانعتونه هم کوي زموږ د صادراتو په مقابل کې، واګې ته زموږ هم صادرات کم شوي دي. موږ هم په مجموع کې دې ته پیشبینو، نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږ محدوده شوې ده، 0% استفاده کوو. نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس لارې نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی، د تولیدي لحاظ نه اوس فیلم موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د 2 میاشتې 3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمی او د حیرتان و تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو، د چین سره زموږ ټول مناسبات. اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی، یو موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې هم ښه دی، او ارزان هم تمامي کې د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزیو
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو نامتو خبریال جانقه علي کوزي جنازه نن د ننګرهار پروداتو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې اړه لسیمیز موږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ازادي راډیو نامتو او خوږژبي خبریال جانقه علي کوزي جنازه نن د جلال آباد ښار په عیدګاه مسجد کې له غرمې وروسته 2 بجې اده او وروسته د رودات ولسوالۍ اړوند د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ارواښاد جانقه علي کوزي د جنازې مراسمو ته د ازادي راډیو کارکوونکو سربیره په سلګونو ژورنالیستانو، فرهنګیانو، ولایتي چارواکو او د هغه د کورنۍ غړو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د جنازې د لمانځه پر مهال د مرحوم الکوزي پر کړو خدمتونو خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ارواښاد الکوزي مړینه نه یوازې د هغه کورنۍ او همکارانې دردولې دي، بلکې د افغانستان ټول ولس پرې دردېدلی او د خلکو په زړونو کې خاص ځای درلود.
دا درد به یوازې د دوی په کورنۍ پورې منحصر پاتې نه شي، بلکې زموږ او ستاسو ټول زړونه دردولې دي، ځکه موږ هغه با استعداده شخصیت د لاسه ورکړ چې دا زموږ غږو، دا زموږ ارزو وه، دا زموږ شعور و، دا زموږ فکر و، او دا زموږ د فرهنګونو او د کلتورونو او د عقایدو یو ترجمان و. خو مګر ویاړ د هغه چا چې هغه د دې دنیا نه لاړ شي مګر نوم یې د تل دپاره ژوندی پاتې شي. جان آغا الو کوزی هغه څوک و چې دا زموږ د فرهنګ جان و، جانان و، او زموږ آغا و، او زموږ سردار و.
په کابل کې د ازادي راډیو مسؤل حمید مومن چې د مرحوم جان آغا الکوزی له جنازې سره یو ځای ننګرهار ته راغلی و، وی ویل د مرحوم الکوزی ځای به په ازادي راډیو کې د تل لپاره خالی وي.
کله چې خپل ځای ازادي راډیو ته راغلم، اولنی کس چې زه ورسره آشنا شوم هغه الکوزی صاحب. په 14 کاله چې مې ورسره کار وکړو، ما تر اوسه پورې د کله د غصې په حالت کې نه و لیدلی. الله پاک ورته یو ډېر حلیم طبیعت ورکړ، تل به د وطن په حالاتو ډېر زیات ځورېدو. دوی چې کله په کاناډا کې هم ژوند کول هلته یوه ټولنه جوړه کړې وه او د افغان کډوال چې هلته تلل د هغوی دپاره به بېلابېل خدمات که څه د حکومتي مسایلو په سطح به یا ټولنیزو مسایلو هغوی دپاره به بېلابېل خدمات ترسره کول. نو د ده وفات د ازادۍ راډیو د افغانستان د مطبوعاتي ټولنې لپاره یوه ناجبره کېدونکې زیان دی او د دې ځای به د تل لپاره موږ سره تشو.
وروسته دروخواست جانقه الکوزي زوی هلمند الکوزي له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د ده پلار غم یې ورسره نیم کړ.
زما د پلار ښه اخلاق او ښه شخصیت و چې نن د هغې په جنازه کې دومره ډېر نازولي او درانه شخصیتونه هغې ته دعا کوي. خدای دې زما دادا ګناهونه وبخښي او جنت الفردوس ته ورته په نصیب کړي. تاسو ټولو نه یو جهان مننه چې زموږ غمو راباندې اسانه.
مرحوم جانقال کوزی په 1968 کال د ننګرهار د رودات ولسوالۍ په کډی کلی کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي کې ترسره کړې او وروسته د ماسترۍ زده کړې په ټالین هیواد کې ترسره کړې. ارواښاد الکوزي د ژورنالیزم سره د ډېرې مینې له امله لومړی د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د ویندې په توګه دنده پیل کړه او وروسته په 1971 لمریز کال له ازادي راډیو سره کار پیل کړ او د تېرې سې شنبې په شپه د اتریش په مرکز ویانا کې د سرطان ناروغۍ له امله له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د جمعې پوره د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
زما د همکار جانقه الکوزي جنازه خاورو ته وسپارل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تر 70,000 زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانان د سوریې له وګړو وروسته دوهمه لویه ډله ده چې غواړي په اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي. د کومو دلیلونو پر بنسټ ځینې افغانان په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي له ملالۍ بشیر څخه په دې راپور کې اورو.
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلېږل سوې شبنامه په لاس کې نیولې چې پکښې ورته د وژل کېدو تهدید سوی. د ګڼ شمېر نورو افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند به له ده سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي. طالبان ډېری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو له لارې خلکو ته لیږي چې د شپې لخوا یې د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي. له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغسې اسناد له ځان سره په دې هیله وړي چې د پناه غوښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د یوه ثبوت په توګه یې وړاندې کړي. ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي. یو 10 کلن احمد ضیا عباسي چې غواړي اروپا ته ولاړ سي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. عباسي د لوګر ولایت اوسېدونکی دی او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نښلېدلې شبنامه موندلې وه. د طالبانو له ټاپې سره په دغه شبنامه کې لیکل سوي چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د ده سر پرې کېږي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه ده ته ځکه لیږل سوې ده چې ده په خپل کلي کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې او ظاهرا د ده دې کار طالبان په غوسه کړل چې د ښځو د سواد ضد دي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ده یوازینۍ هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي. ده په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده خو دا پروسه دومره اسانه نه ښکاري ځکه چې ګڼ شمېر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 70,000 زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 واره زیاتوالی شي. افغان چارواکي وایي له هېواده په کمساري ډول دومره ډېر خلک اروپایي هېوادونو ته پناه وړي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهمه لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیې رامخته کېږي جالي شبنامې عامې دي چې ښایي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي. یو بل افغان چې بهمن احمدي نومېږي او د یونان تر جزیرې یې ځان رسولی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی به یې دا پور بیرته پرې کړي. بهمن په 2 ژبو ښه سم غږیږي او هغه ژبې انګلیسي، جرمني او فرانسوي دي. بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراوې وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودېدونکو موادو ځای معلوموي. د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو د خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. تاسو کولی شئ چې د دې خبری مجله په اړه او د ازادي راډیو د نورو خبرونو په اړه موږ ته اس ام اس راوستوي او همداراز کولی شئ چې د فیسبوک له لارې د ازادي راډیو سره ارتباط ټینګ کړئ. په بله خبری مجله کې امید مرزبان له تاسو سره د استودیو ته خیر راغله.
با تشکر آقای شبربار، سلام به شنونده های عزیز. در این مجله خبری نیم ساعته من امید مرزبان با شما خواهم بود تا ساعت 7 از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. جنازه جان آقا الکوزای خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد و سفیر هند در سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان گفته است افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد. همین دو موضوع را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با آرش همایون.
سارنوالان نظامی امریکا می گویند با برگدل عسکری که حدود 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت عمدن از قرارگاهش خارج شده بود. یک سخنگوی کرملین می گوید در صورت تقاضای دمشق مسکو حاضر است عساکرش را به سوریه بفرستد. در اثر حمله طالبان بر یک پایگاه هوایی پاکستان در پشاور حداقل 32 تن کشته شدند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. جنازه جان آقا الکوزی، ژورنالیست مشهور افغان، امروز بعد از ادای نماز جنازه در مسجد عیدگاه شهر جلال آباد، در حالی که هزاران تن از علاقمندان و اعضای خانواده وی حضور داشتند، در هدیره آباییشان به خاک سپرده شد. جان آقا الکوزی، خبرنگار رادیو آزادی، روز سه‌شنبه 24 ماه سنبله در اثر بیماری که عاید حالش شده بود به ترود حیات گفت. مرحوم الکوزی که در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به دنیا آمده بود، حدود 14 سال با رادیو آزادی همکاری داشت و مجری برنامه‌های سیاسی بود. از جمله برنامه در امواج آزادی را تهیه می‌کرد که میلیون‌ها شنونده در سرتاسر جهان دارد. قبل از آن مرحوم جان آقا الکوزی برای سالیان متمادی در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان کار کرده بود. باب برگدل، عسکر آمریکایی که حدود 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت، عمدن از قرارگاهش خارج شده بود. سارنوالان نظامی آمریکایی میگویند شواهد کافی وجود دارد که باب برگدل به خاطر فرار از وظیفه و برخورد نادرست محاکمه شود. باب برگدل به تاریخ 20 جون سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا از قرارگاهش لادرک و اسیر طالبان شد و 5 سال بعد با 5 زندانی طالبان تبادله شد که در گوانتانامو زندانی بودند. صبح امروز در ولایت فراه در مسیر شاهراه کابل کندهار طالبان مسلح با رای پوسته های پلیس حمله کردند که در پایان آن 8 حمله کننده کشته شدند. فضل محمد صمدیار، قمندان امنیه ولایت فراه، به رادیو آزادی گفت:
بالای پوسته مسیر شاهراه حمله بود که در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده، فعلا در شفاخانه یکی از قماندانایش بوده.
دو پلیس نیز کشته و 4 تن در جریان این حملات کشته زخمی شدند. طالبان مسلح میگویند در جریان این حملات 2 پسته پلیس را تصرف کرده و پرسنل آن را با خود بردند، اما مقامات این ادعا را رد میکنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان می گوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 تن را کشتند. جنرال راحیل شریف، لوید ریستیز پاکستان و سهیل امان، قماندان قوای هوایی این کشور، برای بررسی این رویداد به شهر پشاور رفتند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه می شنوید. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک سخنگوی کرملین می گوید در صورت تقاضای دمشق مسکو حاضر است عساکرش را به سوریه بفرستد. رسانه های روسی از قبل دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نوشتند که گفته است اگر همچو تقاضای صورت گیرد، روسیه در مورد آن بحث و غور خواهد کرد، اما وی تأکید کرده است که این مسئله یک فرضیه می باشد. وحید المعلم، وزیر خارجه سوریه، روز گذشته گزارش‌های را رد کرد که گویا تعدادی از اساکر روسی در جنگ‌ها اشتراک دارند، اما وی گفت اگر به کمک روسیه نیاز باشد سوریه از تقاضای آن خودداری نخواهد کرد. یک مقام روسی امروز گفت 2400 شهروند این کشور با داعش یک جا شدند. سرگی سمرنوف معاون اداره امنیت فدرالی روسیه میگوید حدود 3000 شهروندان کشورهای آسیای میانه نیز با داعش یک جا شدند. سرگی سمرنوف همچنان گفته است سرازیر شدن موج پناهجویان از شرق میانه به اروپا احتمال دارد امنیت روسیه را نیز با تهدید مواجه سازد. و خبر آخر این که در حالی که سیل پناهجویان به اروپا ادامه دارد، کرواسیا برای یک مدت نامعلوم سرحداتش را با سربیا مسدود ساخت. کرواسیا همچنان به خاطر مقابله با 11000 پناهجویی که از روز چهارشنبه به این سو از سربیا آمدند، به اردو این کشور امر آمادگی فوق‌العاده را صادر کرده است. این در حال است که سربیا به روز سه شنبه سرحداتش را با هنگری مسدود ساخت و پناهجویان به خاطر رسیدن به آلمان به کرواسیا روی آوردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. 6:35 با وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. جنازه جان آقا الکوزه خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد.
الکوزه سه به خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود.
سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد. و کشته شدن 19 نفر در حمله طالبان پاکستانی بر یک پایگاه نظامی. با سلام و عصر بخیر، دوباره امید مرزبان هستم در این مجله خبری رادیو آزادی با شما. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانم. جنازه جان آقا الکوزه خبرنگار ورزیده افغان امروز در زادگاهش ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. جان آقا الکوزه از سال 2002 میلادی تا حال به حیث گوینده اخبار، خبرنگار و مجری برنامه‌های رادیو آزادی کار میکرد. او شب سه‌شنبه در نتیجه بیماری سرطان در یکی از شفاخانه‌های شهر ویانای اتریش وفات کرد. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری را از محل به خاک سپاری جنازه جان آقا الکوزه با خود دارم و درباره مراسم بیشتر از وی میشنویم.
من شاوخوا 12 بجې د هم ارواخه جان آقا الکوزه چې د هیواد نام تو خوږ ژبه خبریا د هغه جنازه شاوخوا 12 جلال آباد خاطر ورسیدل تر کابل نه تر جلال آباد پورې د هغه کارانو هم څنګه د هغه کورنۍ لپاره بدرګه کېدله. په جلال آباد کې په لزګونو فرهنګیان او ژورنالیستان د هغه مخې ته دروندې ته ورغلي وو. وروسته په 2 بجو باندې د جلال آباد خریدګاه مسجد کې د ارواخه د الکوزي په جنازه ادا شوله. وروسته د هغه پلرنۍ هدیره چې په رودات ولسوالۍ کې ده د کړي په کلي کې هلته خاورو ته وسپارل شوه. په دغه مراسمو کې په سلګونو فرهنګیانو او ژورنالیستانو ولایتي چارواکو برخه اخیستې وه چې دوی په خپلو خبرو کې جان آقا الکوزه نه یوازې د ده غم نه یوازې د هغه همکار کورنۍ خوده چې درته ولیدي، بلکې د افغانستان ټول ولس پرې دردېدلی دی او د خلکو په زړونو کې خاص ځای درلود.
جنازه جان آقا الکوزه خبرنگار با تجربه افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد. پیکر الکوزه صبح امروز به میدان هوایی کابل رسید، جایی که شمار زیادی از مقام‌های بلند رتبه دولتی، اعضای پارلمان، خبرنگاران و فعالان مدنی برای ادای احترام گرد هم آمده بودند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
جان آقا الکوزه ژورنالیست موفق افغان که روز دوشنبه به علت مریضی سرطان در ویانای اتریش درگذشت، در هدیره آباییش در رویداد ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. صدها تن از مقامات دولتی، علاقمندان و اعضای خانواده وی در مراسم ادای نماز جنازه و خاک سپاری در ننگرهار اشتراک کرده بودند. جنازه وی نخست به کابل رسید و سوی ده ها مقام دولتی، اعضای شورای ملی، دانشمندان، ژورنالیستان و اعضای خانواده وی تسلیم گرفته شد. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور غنی که به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آمده بود، الکوزی را یک شخص وطن دوست خطاب کرد. وی میگوید مرحوم الکوزی در زندگی شخصیش یک فرد جانانه، شریف و پرمحبت بود.
با محبت انسانو
الکوزی سالهای متمادی در رسانه‌های افغانستان کار کرد و در بیرون از کشور نیز برای افغانستان خدمات مزیدی را از طریق خبرنگاری عرضه کرد. وی حدود 14 سال با رادیو آزادی همکاری داشته است و مجری برنامه‌های سیاسی از جمله برنامه‌ای در امواج آزادی را تهیه می‌کرد که میلیون‌ها شنونده در سراسر جهان داشت. در این حال شماری از اعضای خانواده مرحوم الکوزی میگویند که وی تا آخرین لحظات زندگیش وطن خود افغانستان را یاد میکرد. حسن ولس ملخسور و نعیم الکوزی برادر وی. وی میگوید الکوزی یک ژورنالیست ورزیده بود و بسیار دلیرانه کار کرده است و ما همه خانواده وی از مرگ وی متاثر هستیم. وی میگوید امید از دیگران راه وی را تعقیب کنند و مردم را از حالت کنونی بیرون بیاورند. مرحوم تا زمان مرگش کشورش را یاد میکرد. مرحوم الکوزی یکی از کارمندان ارشد رادیو آزادی بود و برنامه‌های بزرگ سیاسی را تهیه میکرد. حمید مهمند رئیس رادیو آزادی در کابل مرگ الکوزی را ضربه بزرگ به پیکر رسانه‌های افغانستان به خصوص رادیو آزادی خواند.
الکوزی صاحب خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود. برنامه‌های را که مدیریت میکردن، نه تنهایی که اگه همکار خوب بودن، یک افغان خوب بودن، یک افغان وطن دوست، دین دوست و مردم دوست بودن.
الکوزی که از رشته انجینری سند فراغت داشت، نظر به علاقه خاص به گویندگی سالهای زیادی در رادیو تلویزیونی ملی افغانستان کار کرد و پس از مهاجر شدن در کانادا خبرنگار در یکی از رسانه های این کشور بود. الکوزی هنگام مرگ 57 سال داشت و از او 5 فرزند و خانمش باقی مانده است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا ساعت 7 شام رادیو آزادی را میشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 نفر را کشتند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفته در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم که یونیفرم ملیشه ها را به تن داشتند و یک تورن اردوی پاکستان کشته و 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. در گزارش از آرش همایون جزئیات همین موضوع را میشنویم.
افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 تن را کشتند. تورن جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم که یونیفرم ملیشه ها را بر تن داشتند و یک تورن اردوی پاکستان کشته و 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. به گفته جنرال عاصم بجوا حمله کنندگان بر اتاق محافظان این کمپ هجوم آوردند، اما حمله آنها دفع شد. تا اکنون به شمول 13 حمله کننده 32 تن کشته شدند. گفته می شود در اثر این حمله تا اکنون حداقل 25 تن نیز زخمی شدند. مقامات ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان می گویند زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده می شود و احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. عاصم بجوا میگوید حمله کنندگان به مجرد داخل شدن به کمپ اردوی پاکستان به 2 گروه تقسیم شده. یک گروه آنها بالای نمازگزاران در داخل مسجد تیراندازی کرده 16 تن را کشتند. به گفته جنرال عاصم بجوا نیروهای امنیتی اکنون تندروانی را که شاید در آن منطقه پنهان شده باشند را جستجو میکنند. محمد خراسانی یک سخنگوی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان همچنان ادعا می کنند که در جریان این حمله حدود 200 تن را کشتند. یار محمد یک شاهد عینی این حمله می گوید حوالی ساعت 6:20 صبح امروز صدای انفجار و فیرها را شنیدیم. من از خانه بیرون شدم اما تیراندازی شدت یافت و دوباره به خانه رفتم. پسته موجود کنار سرک بدون امر تیراندازی را بالای حمله کنندگان آغاز کرد. محافظان از خود شجاعت نشان دادند اما اردو و پلیس خیلی دیر به محل رسیدند. صدر اعظم، وزیر داخله و سایر رهبران سیاسی و نظامی پاکستان این حمله را نکوهش کردند و جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان و سهیل امان قمندان قوای هوایی این کشور به شهر پشاور رفتند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک اجلاس فوق‌العاده را در اسلام آباد برای بررسی وضعیت امنیتی فرا خوانده است. حمله بالای پایگاه بدبیر در حال صورت می‌گیرد که از سال گذشته میلادی به این سو اردوی پاکستان عملیات را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در امتداد سرحدات با افغانستان آغاز کرده است. پایگاه هوایی بدبیر که در دهه 1960 میلادی در نزدیک شهر پشاور تأسیس شده است فعال نبوده و از آن بیشتر به عنوان محل بود و باش افسران و کارکنان قوای هوایی پاکستان استفاده می‌شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان بشنوید. در این برنامه شما هم از طریق تلفن، اسمس و یا هم صفحه فیسبوک با ما در تماس شده میتونین و میتونین نظریات و گفتنی هایتان را با مهمانای برنامه و شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. از طریق فیسبوک هم البته روی ای در رابطه با همین مسئله ابراز نظر کرده میتونین، در رابطه با موضوع برنامه‌ای که مشخص شده، البته روزهای شنبه ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که اختلافات با وجود آمده میان طالبان روند صلح افغانستان را متوقف نخواهد ساخت. هایسم این سخن را در یک جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. در همین جلسه سفیر هند در سازمان ملل متحد هم گفت که افغانستان هنوز هم به کمک جهانیان نیاز دارد. سفیر هند افزود متاسفانه هر زمانی که در گفتگوهای صلح افغانستان پیشرفت دیده می شود مشکلات در سر راه این گفتگوها با وجود می آید. فرشته جلالزی گزارش می دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اختلافاتی که بعد از مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان گزارش شده باعث توقف دائمی مذاکرات صلح در افغانستان شده نمیتواند. نیکولاس هایسم دیروز در جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان دایر شده بود گفت تلاش ها برای تامین امنیت و ثبات در این کشور باید با بنبست روبرو نشود. نیکولاس هایسم همچنان گفت که وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و چین به تاریخ 26 سپتامبر در حاشیه جلسه رهبران کشورهای عضو این سازمان میزبان یک بحث اختصاصی در مورد افغانستان خواهند بود. در همین حال اسیلا وردک معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که اشتراک کنندگان جلسه دیروزی در شورای امنیت از تلاش ها برای صلح در افغانستان حمایت کردند. اسیلا وردک دیروز در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت
نکات مهم در راپور سکرتر جنرال زی بود که اینا حمایت خود از پروسه صلح افغانستان بیان داشتن و گفتن که پروسه صلح در افغانستان دوام داره، این پروسه کامیاب است. و همچنان یک نکته مهم دیگری که اینا اشاره کردن در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان بر دفاتر افغانستان بود که اینا ذکر کردن و کوشش میکنن که دیگه مملکت ها را وادار بسازن به اینکه به افغانستان کمک های دراز مدت داشته باشن.
از جانب دیگر آشوک مکرجی نماینده دائمی هند سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره غور کنند. آقای مکرجی که دیروز در جلسه سازمان امنیت صحبت میکرد گفت با وجود اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای تامین صلح در کشورش گامهای استوار برداشته، پیشرفتها در این مورد همواره با مشکلات روبرو شده است. به گفته آشوک مکرجی، در حالی که افغانستان از یک مرحله حساس انتقال سیاسی می‌گذرد، وخامت وضعیت امنیتی به شکل روزافزون در این کشور باعث نگرانی شدید است. مکرجی گفت خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان دلیل خوب برای جامعه جهانی است که یک بار دیگر در مورد خروج نیروهای خود از این کشور بحث کنند. وی تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و مسدود ساختن راه‌های انتقال پول که از قاچاق مواد مخدر در این کشور به دست می‌آید، امکانات جدید را مورد بحث قرار بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گزارش اختصاصی در مورد افغانستان را که نیکولاس هایسوم تقدیم کرد، نیز مورد بحث قرار داد. در این گزارش گفته شده که تعداد زیاد طالبان ناراضی، افراد مسلح تحریک اسلامی ازبکستان و دیگر گروه‌های مربوط به شبکه القاعده در این کشور با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا شدند. سفیر هند در سازمان ملل متحد این مسئله را مورد نگرانی جدی برای افغانستان و دیگر کشورهای منطقه خواند و گفت این یک وضعیت خطرناک است و شورای امنیت باید در این مورد اقدام عاجل کند. آشوک مکرجی از گفتگوهای صلح در افغانستان که به رهبری افغانها و در مطابقت با قانون اساسی این کشور باشد حمایت کرد.
فرشته جلالزایی گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و همچنان سفیر هند در سازمان ملل متحد. این دو دیپلمات در جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کردند. سفیر هند گفته است که متاسفانه هر زمانی که در گفتگوهای صلح افغانستان پیشرفت دیده می‌شود، مشکلات در سر راه این گفتگوها به وجود می‌آید. در همین حال سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد هم گفته کسانی که روابط بین افغانستان و پاکستان را سبوتاژ میکنند دوستان افغانستان نیستند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20 0742-02-21-12-41-38.
شنونده ای رادیو آزادی هستید. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش ده ها مکتب را در حداقل 3 ولسوالی سرحدی ولایت ننگرهار مسدود ساخته و هزاران شاگرد را از ادامه تعلیم محروم کردند. آصف شینواری رئیس معارف ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که معلمین و متعلمین در ولسوالی های هسکمینه، کورت و اچین از یک مدت زیاد به این سو به مکتب رفتن نمی توانند. فرشته جلالزایی جزئیات بیشتر را دارد.
آصف شینواری رئیس معارف ننگرهار گفت که حداقل 57 مکتب در 3 ولسوالی این ولایت مسدود شده و متعلمین، معلمین و تعداد زیاد از مامورین این ریاست به سرنوشت شدند. آصف شینواری افزود که حداقل 30,000 متعلم که یک بر سوم حصه آن را دختران تشکیل می‌داد، در این مکاتب مصروف فرا گرفتن تعلیم بودند که دیگر نمی‌توانند به مکاتب بروند. اندازه زیاد مواد درسی، لابراتوارها، میز و چوکی و دیگر مواد که بیت المال به حساب می‌رود نیز در این مکاتب مسدود شده با خطر از بین رفتن مواجه است. آصف شینواری به رادیو آزادی گفت:
گمارشوی دیو د زکون کو د پارا کچریم
باید میگوید در لست مکاتب مسدود شده لیسه های دخترانه، لیسه های مسلکی، دارالمعلمین و مدارس دینی شامل است که تقریبا 30,000 شاگرد و محصل در آن درس میخواندند. حداقل 500 تن معلم مصروف تدریس بودند. بعضی از معلمان در مکاتب مناطق دیگر به شکل خدمتی استخدام شدند و اگر دیده شود که یک کتله زیاد شاگردان به یک منطقه خاص مهاجر و در یک جا جمع شدند، ما میتوانیم که به کمک اداره های کمک کننده مثل یونسف مکاتب سیار ایجاد کنیم. رئیس معارف ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که در مورد اینکه چرا گروه اسلامی داعش گروه دولت اسلامی یا داعش مکاتب را مسدود کردن معلومات دقیق در دست نیست، اما وی هشدار داد که اگر در این مورد اقدام عاجل از طرف حکومت افغانستان صورت نگیرد وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. آصف شینواری گفت متعلمین و کارکنان معرف در آن ولسوالی‌های ولایت ننگرهار که نزدیک و به امتداد خط دیورند قرار دارند با تهدید جدی امنیتی مواجه هستند. وی گفت که از آغاز سال جاری تعداد زیاد معلمان و شاگردان در اثر درگیری‌های خونین بین گروه دولت اسلامی و طالبان مسلح در منطقه کشته یا زخمی شدند. اما آصف شینواری گفت که ارقام دقیق تلفات در دست نیست.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. شماری از کارشناسان امنیت هسته‌ای از سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهان می‌خواهند تا جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران را علنی سازند. این آگاهان می‌گویند باید واضح شود که تأسیسات نظامی ایران چگونه بازرسی و نظارت می‌شود. جاوید نعیمی جزئیات همین موضوع را دارد.
برخی از کارشناسان امنیت هسته‌ای میگویند اگر جزئیات توافقنامه هسته‌ای میان 6 قدرت بزرگ جهان ایران علنی نشود، اعتبار اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد صدمه می‌بیند. اما سازمان ملل متحد، آمریکا و شمار دیگر از کارشناسان این نظریه را رد می‌کنند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد برای اینکه روشن شود آیا ایران در تأسیسات نظامی پرچین فعالیت‌های اسلحه هسته‌ای داشته یا نه، بازرسی از این تأسیسات ضروری است. دیوید آلبرایت، رئیس انستیتیوت ساینس و امنیت بین المللی در واشنگتن، بر رویترز گفته که باید جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران علنی شود، در غیر آن اعتبار اداره بین المللی انرژی اتمی صدمه می‌بیند. شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که با توافقنامه هسته‌ای با ایران مخالفت دارند، ماه گذشته گزارش‌هایی را دریافت کردند که ایران از طریق متخصصان خود در تأسیسات نظامی پرچین تحقیق می‌کند. در این میان حکومت ایران می‌گوید به بازرسان و ناظران بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که از تأسیسات نظامی پرچین دیدن کنند. شمار از دیپلمات‌ها که از جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران آگاهی دارند میگویند که اگر در هنگام نمونه برداری از تأسیسات نظامی پرچین متخصصان بین المللی با ایرانی‌ها حاضر نباشند، باید پروسه نظارت از این تأسیسات از طریق کمره‌های ویدیویی صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. عید قربان آهسته آهسته نزدیک می شود و تأثیرات آن در بازارهای افغانستان به وضاحت دیده می شود. قیمت موادی که در این روزها مردم بیشتر خریداری می کنند هم بلند رفته است. عالم رحمانیار به یکی از بازارهای شبرغان سر زده و وضعیت را در گزارش این گونه تصویر می کند.
روزهای اندک برای مراسم برگزاری عید سعید قربان باقی مانده است. این روزها شهر شبرغان ازدحام کمتری نسبت به اعیاد گذشته را دارد، اما با آن هم به دلیل امنیت در شبرغان برخی خانواده ها کم کم برای استقبال از عید خود را آماده می سازند. خریداران به فروشگاه های لباس، ظرف فروشی ها، لوازم زینتی و آرایشی، فروشگاه های کودکان، شیرینی فروشی ها و گنج بازار مراجعه کرده و اجناس ضروری مورد نیاز خود را خریداری می کنند. در این شب و روزی که کمتر از 5 روز بر عید سعید قربان مانده، خیاطان و گلدوزان نیز مصروف کار در عقب ماشین های گلدوزی نشسته و برخی دیگر در اتوکاری و بسته‌بندی کالاهای عیدی دیده می شوند. گلدوزان شهر شبرغان میگویند بازار کار روزهای معمولی هیچ رونقی نداشت، اما حالا با نزدیک شدن عید مراجع مردم زیاد شده و بازار فروش اندکی رونق گرفته است. اما با آن هم شکایت دارند که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و مشتریانشان نسبت به سالهای گذشته کم شده است. آنان میگویند مردم نمیتوانند بخش کوچکی از نیازهای مردم و خانواده‌هایشان را خریداری کنند. محمد ناصر، یک تن از گلدوزان سرای گلدوزی شبرغان، میگوید در این روزها میتوانند یک مقدار پول از درک دخت یخن گلدوزی و کالاها به دست بیاورند. وی گفت اما آن طوری که در سالهای قبل عاید خوبی داشتند حالا ندارند.
بازار گلدوزی خوب است، الحمدلله شکر است که عالی آمانه چیزای فرمایشی که است. گلدوزی که همراه دست دوخته میشه، ماشینی که خود ما کار میکنیم نسبت به ماشینای کامپیوتری که مصنوعی فعلا نو مود شده، کیفیتش پایین تر از ای است.
در همین حال شماری از جوانان شبرغان که میخواهند در روزهای عید کالاهای خامک دوزی و یا هم گلدوزی شده را بر تن داشته باشند، از وضعیت بد اقتصادی خود و خانواده هایشان نگرانی دارند. زلمه یک جوان شبرغانی گفت که تعداد زیادی از جوانان به علت بیکاری در همین روزها راه مسافرت را در پیش گرفته و از وطن فرار کردند. با گفته وی، عید امسال عید بی پولیست.
اگر در شبرغان مثلا 100 جوان بود، امروز 50 تاش نیست. با مشکلات اقتصادی که داشت مردم، که زیادی جوانای ما نامزاد است، نمیتونه اینجا با پول عزیز که پیدا کنه یا چیز کنه، چون قلین هم بالاست. یعنی دختر خانم ها که هر کس کی از کلانایشان و پدرشان یا اینا چون قلین بالا میگیره، نمیتونه یک جوان با کار مزدورکاری 300 روپک روزانه کار میکنه پورا پیدا کنه. به می دلیل بیرون از افغانستان میره، چون جان خود در خطر میته، هزار رقم مشکلات دیگه است، میره بیرون از افغانستان زحمت میکشه.
و استایستا میرسیم با پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود. من امید مرزبان همکارم امان امیرزای حالا با شما خداحافظی میکنیم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. حالا شبتان خوش و خوابتان راحت.